دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالی ما تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم چین د بین الافغانی مذاکراتو د ژر پیلیدو غوښتنه کړې د افغانستان د بندنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې د چین د بندنیو چارو وزیر وانګ یی په یو ټلیفوني اړیکه کې د خپل افغان سیال سره دغه خبره کړې په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بندنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد هم د بین الافغانی مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې پاکستان وایي د تورخم په پوله د سوداګرۍ په خاطر د موټرو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوي برابروي او په غلام خان باندې سوداګرۍ لپاره د افغانستان سره خبرې وکړي دا خبرې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان یو لوړپوړي چارواکي ارباب شاهزاد په خبر کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو سره غونډه کې کړي د افغانستان او پاکستان سوداګر د ډېر په خواره حصے د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ په وړاندې د ستونزو له موجودیت څخه شکایت کوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي ویلي چې وزارت یې د کابل د نهمې حوزې د یو خزینه پولیسو لخوا د دغه پولیسو سره د نورو پولیسو لخوا د جنسي زور زیاتی د ادعا پلټنه کوي د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف برخې کارمندې فاطمه احمدي 13 ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې د یو ویډیو لارې ادعا کړې و چې دغه حوزې یو شمیر منسوبین ورسره ناوړه چلند کړي احمدي ویلي چې اړوند چارواکو د څو سل شکایت سره یې چاغک نه دی اوریدلی خود دې سره هم مهاله د افغانستان د کورنوي چارو سرپرست وزیر د پیښې د څېړلو لپاره د هڅو پیلولو خبر ورکړي اندرابي ویلي چې موضوع ورته مهمه ده او د فاطمه په ګډون لټولو اړوند اړخونو سره به خبرې وکړي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کورونا 3 پیښې ثبت شوې دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت همدارنګه وایي چې په ټول افغانستان کې په کورونا 2,894 نفر اخته شوي د جانس هاپکنز پوهنتون احصایې ښیي چې کورونا په ټوله نړۍ کې 1,00,000 نفر وژلي دي د دغه احصایو له مخې په امریکا کې تر اوسه په کورونا 55,03,000 نفر اخته او په دغه هیواد کې کورونا 1,04,255 نفر وژلي دي متحده عربی اماراتو کې د تیرې یوې اونۍ پر مهال په کورونا 400 نفر اخته شوي له دې عمله د اماراتو حکومت دغه هیواد کې د شپې له مخې د ګرځبندیز پر لګولو غور کوي همدارنګه هین کې د کورونا د ناروغانو شمیر 9,00,000 تنو ته رسیدلی پاکستان کې په کورونا د اخته ناروغانو شمیر شاوخوا 3,00,000 ته رسیدلی د جانس هاپکنز پوهنتون احصایې ښیي چې د کورونا د پیښو د شمیر له امله په نړیواله کچه امریکا په لومړي برازیل په دویم او هند په دریم لمبر دی د افغانستان کرکټ بورډ کې وروستنۍ ټاکنې په کور دننه او د باندې له سختو نیوکو سره مخ شوي پرون د افغانستان کرکټ بورډ د خپلو پخوانیو 4 غړو پر ځای 4 نوي غړي روح الله خانزاده هارون میر د ښځو چارو وزیر حسینه صافی او محمد نبی ساخل نوي غړي ټاکلي دي په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ د چارو پوهانو نوي غړي له یو خوا غیر مسلکي بللي او له بل خوا د کرکټ د یو برحاله لوبغاړي په کرکټ بورډ کې د غړیتوب له قانون څخه غړونه بللي کرکټ انفو چې په انګلیسي ژبه د کرکټ په اړه خبرونه خبروي هم افغانستان د کرکټ بورډ کې وروستنۍ تغییرات د حیرانتیا وړ بللي په سعودي عربستان کې مطبوعات وایي چې دغه هیواد حکومت د امنیتي ځواکونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون ګڼ شمیر دولتي مامورین د فساد او رشوت پر ضد مبارزې په ترڅ کې له دندو ګوښه کړي دي د بشر د حقونو د ساري ادارې د دې کسانو په نیول کېدو اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې شاید نیول شوي کسان په عادلانه توګه محاکمه نشي سږ کال دا دویم ځل دی چې سعودي حکومت د فساد په تور لوی شمېر چارواکي نیولي دي له دې وړاندې د روان کال د مارچ په میاشت کې سعودي حکومت شاوخوا 300 چارواکي د فساد په تور نیولي وو وروسته له هغه چې د جمعې په ورځ د روسیې مخالفو سیاستوالو د ولسمشر پوتین سرسخت منتقد الکسی ناولین ته له دغه هیواده له وتلو د اجازې نه ورکولو له امله د روسیې حکومت ملامت کړو روسی چارواکو جرمني ته د درملنې لپاره د ناولینې د وړلو اجازه ورکړي ډاکټران وایي چې د ناولینې روغتیايي حالت اوس له خطره بهر او دماغي حالت یې ښه دی ناولینی چې د ولسمشر پوتین سرسخت مخالف او منتقد دی د جمعې په ورځ په الوتکه کې د سفر پر مهال د چای له څښلو وروسته بې سده شو داسې فکر کېږي چې نوموړي ته زهر ورکړل شوي دي اعتراض کوونکو د بادغیس د نوي والي الوتکې ته د ناستې اجازه ورنکړه د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره په بادغیس ولایت کې د نوي ګمارل شوي والی پر وړاندې د سیمایزو خلکو اعتراضونه د خلکو حق بولي او وایي چې یا د ستونزه به د خبرو اترو له لارې حل کړي. تمه وه د بادغیس لپاره نوی ټاکل شوی والی جمعه ګل همت د پنجشنبې په ورځ د سیمایزو ارګانونو یو پلاوي په ملتیا دغه ولایت ته معرفي او نوې دنده پیل کړي، خو ځایي چارواکي وایي سیمایزو خلکو د اعتراض په بڼه د هغه مخه ونیوله.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د عامه روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د کرونا د وایروس پیښې مخ په کمیدو دي، خو کدا هیواد د دغې وبا د دوهمې څپې سره مخ شي ورته چمتووالی نیول شوی دی. په موقع په دې اکړه له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د عامې روغتیا وزارت د جمعې په ورځ په 15 ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 3 نوو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 10,800 نوي ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په کابل کې بیا د کرونا د وایرس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دا په تیرو 2 اونیو کې دریمه ورځ ده چې په دغه ولایت کې د کرونا د وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. تر اوسه په افغانستان کې د کرونا د وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په کابل او د هرات په ولایتونو کې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت د شمیرونو پر اساس کابل کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر 4,309 ته او په هرات کې 6,022 ته رسیدلی دی. عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,315 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 2,990 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په تیرو 2 اونیو کې په افغانستان کې د ټولو مشکوکو پیښو د معنی مثبتې پیلې د 15% ترمنځ وي. ښاغلي عثماني خبریالان ته ویل چې دوه میاشتې وړاندې د اندازه 15% وه.
مریضای موږ د داخله شفاخانه بستر هستند. فقط
ښاغلي عثماني ویل کوم ناروغان چې په روغتونونو کې بستر دي یوازې 3% د روغتونونو بسترونه یې اشغال کړي. د وخیمو ناروغانو شمیر هم په کراتو کراتو راکم شوی. حتی په ډیرو ځایونو کې د منابعو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره مو روغتونونه تړلي دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې د افغان جاپان په روغتون کې چې په کابل کې د کرونا د وایرس د ناروغانو د درملنې یو اساسي روغتون ګڼل کېږي، اوس یوازې تر 15 پورې د کرونا په ناروغۍ اخته ناروغان تر درملنې لاندې دي. هغه ویل چې اوس د دولتي روغتونونو تر څنګ خصوصي روغتونونو کې هم د کرونا د وایرس د درملنې او د مشکوکو پیښو د معاینې کار پیل شوی، چې تر نن ورځې پورې په خصوصي روغتونونو او کلینیکونو کې 3,315 مشکوکې پیښې معاینه شوي چې یوازې 203 یې مثبتې ختلي. ډاکټر عثماني د خصوصي روغتونونو او کلینیکونو د مثبتو پیښو فیصدي 3% وښوده. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست په افغانستان کې د کرونا د ناروغۍ د دوهمې څپې احتمال رد نه کوي. ویل چې حکومت د دوهمې څپې لپاره هم چمتووالی نیولی دی. هغه ویل چې ټولو ولسوالیو ته د مصنوعي تنفس کوچني ماشینونه استول شوي او نورو روغتونونو ته د دغو ماشینونو د استولو کار روان دی. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې نړیوال بانک ورسره منلی چې په افغانستان کې د افغان حکومت د صحتمندۍ په نوم د یو لوی روغتیایي پروګرام سره خپلې مرستې زیاتې کړي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ ځایي خلک وایي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې ټوله لارې ورباندې تړل شوي دي او اوس د ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک دروازه هم د وسله والو طالبانو د ګواښ له کبله تړل شوې ده. ارغستان د کندهار د هغو ولسوالیو نه ده چې ډیر نفوس لري او پخوا نسبتا امنیت پکې و. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل په اړه رپورټ لري.
د کندهار د ارغسان ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي د نامنیو له کبله د خپلو ګڼو ستونزو یادونه کوي او وایي چې له دې کبله لارې او روغتیایي مرکز یې پر مخ تړل شوی دی. ارغسان د کندهار په جنوب ختیځ 80 کیلومتری کې پرته ولسوالي ده چې زراعتي په لوه هم د کندهار په اقتصاد کې ځنګړی اغیز لري. د نموړي ولسوالي اوسیدونکو وایي چې له کندهار شهر سره پر عمومي ډامبر سړک د وسلوالو طالبانو د غواښ له کبله له تیرودو میاشتو راهیسې تګ راتګ ندی سوی او پر پرې لار باندې هم د سړک د غاړې د ماينونو لوړ غواښ موجود دی. دغه راز د ارغسان ولسوالۍ مرکزی کلینیک هم د وسلوالو طالبانو د غواښ له کبله تیر ورځ د ناروغانو پر مخ تړل سوی چې له کبله غنی روغتیایي سنزې په سیمه کې رامنځته سوی دي.
سړکان یې اړولې دي، مثلا ماينونه او ډبې په لارې کې شخي دي. د ارغسان خلک په د اوسني حالت کې ډېر په سخت مشکل کې دي چې هیڅ رفتامت لارې ته نشي کولی، او دا دي چې دغه حاصلات هم سره رسېدلي دي. تر اوسه پورې هغه حاصلات کوڅه کې دي خپل رفتامت نشي کولی. دغه اوسنیو ورځو کې مرګ ژوبله بیخي ډېره سوې ده. ولس ډېر ستړی دی، ولس ډېر جګرخونه دی، په وینو کې لغړي، هیڅ د زغملو وړ نه دی دغه حالت. دلته د سولې خبرې روانې دي، بندیان دا دي خوش سوله، لویه جرګه دایره سوله، تر اوسه پورې حالات هم هغه زوړ حالات دي، هغه جنګونه دي، هغه حالات.
د ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک د تړل کېدو په اړه د کندهار د عامې روغتیایي ریاست تبصره نه کوي، خو یو روغتیایي مسؤل د نوم نه شول په شرط امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ له مرکز څخه تر خپلې ولکې لاندې سیمې ته د کلینیک د لیږد په موخه تېره ورځ ډاکټرانو او روغتیایي پرسونل ته نوموړي کلینیک ته د نه تګ خبرداری ورکړي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په یاد کلینیک هر ورځ تر 200 پورې سرپنا روغان درملنه کېده چې په تړل کېدو سره د سیمې اوسیدونکو له روغتي اسانتیاو څخه اوس به برخې سوي دي.
ملکی وګړي د دې لپاره چې تاسو خپل سپر وګرځوي، آیا ملکی وګړي د ژوند کولو حق نه لري؟ چم خلکو ته جوړ دي، ولی عام ولس چې تاسو د غوډ ځان مدافعین معرفي کوي، موږ د خدای لپاره ولس ژوند ته پرېږدي چې ولس ژوند وکړي، خپل خوري خپل ګټي.
په ورته وخت کې په جنوب کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم په امن سیمو کې د ولسی خلکو پر وړاندې د نورو مؤسسو سنزو څخه اندیښنه څرګندوي. په جنوب کې د نوموړي کمیسون مسول شمس الدین تنویر
دا د خلکو دا لري چې دوی لار منسو د عمومي سرک خلک ډیر ژوند په مشکل مواجه شوی دی. دا یو حق دی د انسانانو د ګشت گذار او د تګ راتګ، دا د هغه اتلسمن حقوق بشري یو حق وایو. دا مثلا په موږ ډیر خوشین یو په دې اکله چې دا وسنۍ حالت چې دولت او مخالفین ترمنځ د اصول پولیس په هغه ډیر اساس پروت رسیدلی دي. زه په دې خدمت چې داس کارونه خو د دشمنی کار دی، خو موږ خو غواړو چې افغانان یو سی افغانان سولو کې سولو په جنگ نه کیږي، سولو په دشمنی نه کیږي.
خو د کندهار پولیس مقامات وایي چې دوی د ارغسان کندهار د لوی لارې د امنیت ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر لري. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارکزی
د ارغسان ولسوالۍ عمومي لار شې ده، هغه زموږ د پولیسو د خوا څخه هر سار و بجو ته د مرکز خونه سي بیا د ارغسان ولسوالۍ در مرکز پره ټول زموږ د پولیسو د خوا څخه چکیږي چې کم مین یا وسلوالو بل شي پک شي شي هغه زمي کاږي. نو عمومي لارې لاده زموږ امنیتي ځواکونه هر وخت تک پراته کې فارغسان کې زموږ امنیتي ځواکونه پیاوړي دي. وسومالته هر سهار موږ پر دغه لار باندې اکمالات کوو، ځو تک راته کوو.
د کندهار په زیاتره ولسوالیو کې د نامنوي پیښې له تیر دوه میاشتو راهیسې زیاتې سوي چې د ژوندانه پر بیلابیلو برخو یې ناوړه اغیز کړي. په دې برخه کې د کندهار په اته ولسوالیو کې لتیری وی اونۍ راهیسې د شپې له پلوه مخابراتي شبکې هم د وسلوالو د غواښونو په واجه خپل فعالیت په ټاپه دري. خپل وسلوالو طالبانو د ارغسان ولسوالۍ د لارو او کلینیک او دغه راز د مخابراتي شبکو د فعالیت د بندېدو په اړه په رسمي توګه کوم تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، جو بایدن چې د پنځشنبه په ورځ په رسمي توګه د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندیداتوري ومنله، دا څرګنده کړه چې له کرونا وایروس سره به د جمهور رئیس ترامپ د مبارزې څرنګواله د نومبر د ټاکنو اصلي بحث وي. نور حال پر رپورت کې اوري.
په رسمي توګه د ولسمشر لپاره د دیموکرات ګوند کاندید کېدو څخه وروسته جو بایدن له خپل جمهوری غوښتونکي سیال ولسمشر ډونالد ترامپ سره سیاسي مبارزه پیل کړه، او پر هغه یې وکړه چې په امریکا کې د کورونا وایروس په مخنیوي کې ناکام دی. جو بایدن وایي
Our current president has failed زموږ اوسنۍ ولسمشر ملت ته په خپل اساسي دنده کې ناکام شوی دی. هغه زموږ په ساتنه کې ناکام شوی، هغه د امریکا په ساتنه کې ناکام شوی. زما امریکایي وطنوالو، دا نشي هېرېدای.
د دیموکرات ګوند کنوینسون په څلور ورځو کې د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي په مخه غونډې په آنلاین توګه جوړې شوې. مهم ویناوالو د کورونا وایروس وبا له عمله پر رامنځته شویو مشکلاتو خبرې وکړې چې له کابله یو لک څلور اویا زره کسان څخه زیات امریکایان مړه شوي، ژور اقتصادي بحران رامنځته شوی چې دیرش میلیونه کسان وزګار شوي دي. په مقابل کې ولسمشر ټرمپ هڅه کړې چې په ټاکنو کې وخی څوک د اقتصاد د بیا رغول لپاره غوره وړتیا لري، هغه هم پر جو بایډن نیوکه کړې ده. ولسمشر ټرمپ وایي
زه موږ د امریکایي هیلو او د نړۍ په تاریخ کې د غازیم هیواد د ویجاړۍ ترمنځ دیوال یو.
د دیموکرات ګوند څلور ورځو ملي کنوانسون څخه وروسته ټاکل شوی د راتلونکي اونۍ د جمهوري غوښتونکو ملي کنوانسون پیل شي چې ولسمشر ټرمپ د خپل ګوند لخوا د کاندیداتوري وړاندیز پر رسمي توګه ومني. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د کورنۍ تولیداتو د زیاتوالي له امله د روان مالي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې واردات شاوخوا 800 میلیونه ډالر کم شوي دي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونه د کرونا وایروس له امله د سوداګریزو چارو ټکنی کېدل او د افغانانو خراب اقتصادي وضعیت هم د وارداتو د کموالي نور لاملونه ګڼي. په موقع په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې سکهال کله یوې خوا د دغه هیواد د صادراتو کچه راټیټه شوه، خو له بلې خوا د کورنۍ تولیداتو د زیاتوالي لامل افغانستان ته واردات هم تر 800 میلیونو ډالرو کم شوې دي. د دغه وزارت ویان جواد دبیر امریکا غټول چې افغانستان د روان مالی کال په لومړی شپږو میاشتو کې تر 2 میلیارډ او 600 میلیونه ډالرو واردات درلودل، چې د تیر مالی کال د همدې مودې په پرتله شاوخوا 800 میلیون ډالر په کې کمواله راغلی دی.
خوشبختانه در بخش های
لانه کمرغه موږ د خپل صنعت په زینو برخو کې خیلاسته راوړنې لرو چې په روان مالی کال کې د وارداتو د کموالي لامل ګرځېدل دی. افغانستان د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې 2 میلیارډ او 600 میلیون ډالر واردات درلودل، چې د تیر کال په پرتله کابو 800 میلیون ډالر کموالی ښیي. نزدیک به
800 میلیون ډالر کاهش
نشانه میده. ښاغلی دبیر زیاته کړه دغه واردات تر ډیره له چین، پاکستان، ایران او هند څخه شوې دي، چې پکې وړه غنم، وریجې، غوړي، نفتی مواد او درمل شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سکهال د افغانستان واردات زکه کم شوي چې د کورونا وایروس وبا پر سوداګریزو چارو منفي اغیزې وکړي او د سیمې له یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان صادرات او واردات په ټپه ودرېدل. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی امریکا غټه وویل چې د افغانانو خراب اقتصادي وضعیت هم د دې لامل شوی چې په مارکیټ کې د خلکو غوښتنه کم شي او د مسلې هم پر روان کال کې د وارداتو د کچې لټیټې دو سره مرسته کړې ده.
داخلي تولید هم چې تاسو ګورئ نه خرڅېږي بازار کې، خصوصا مواد غذایی خلک مجبور دي چې واخلي. نو شیان چې هغه مصرفي مواد دي، فرضاً ارایش سامان دی که تلویزیونونه دي که الکترانیک دی، داسې نور شیان دي هغه فرضاً خلک لوازم د کور دي، دا شیان دي دا ټول ناخلي. خلک تقاضا کمه ده په مارکیټ کې د خلکو، خلکو کاروبار نشته، خلک وږي دي، خلک بېروزګاره دي او د ژوند سطحه کاملا ټیټه ده.
د اقتصادي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې په 2020 کال کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په کچه سوداګریزي چارې له ستونزو سره مخامخ شوي، چې له امله یې د صادراتو او وارداتو په کچه کې پام وړ کموالی راغلی دی. د دغو کارپوهانو له ډلې د پوهنتون استاد قیس محمدي امریکا غږ ته وویل
نه تنها دا چې دلته داخلي تولیدات چندان موجود نه ول، د کورونا وایروس او قرنټینونه موجود ول او کمپنیان بند وي، بلکې حتی دا چې د خلکو عواید کم ول او ډیرو کمپنیو کم تولیدات کړي دي. نو دینه معلومیږي چې په 2000 شلم کال کې د نننی تولیدات هم کم وی او دا چې زمونږ واردات کم شوي دي زی لامل په کورونا ویروس او نړیوال تجارت کموالی کې وینم نه دی کې چې زمونږ داخلي تولیدات د زیات شوي وي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو په اساس افغانستان په 2019 میلادي کال کې تر 1 میلیارډ ډالر واردات درلودل خو د صادراتو کچه یې کابو 1 میلیارډ ډالر ته رسیدله.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان روانه وزارت پام راړولې. ډیلی میل د بین الافغانی خبرو په اړه یو راپور خپور کړی. په راپور کې راغلی چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر د بین الافغانی خبرو پایل ناڅرګند کړی دی. د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو د بهیر په اکلبا د افغانستان د امنیت د شورا له غړي انتظار خادم څرګندونه وو.
ول دوه اساسي مسلې دي. یو دا چې د شپږ نفر بندیان چې استرالیان او فرانسویان او امریکایان او یم هر هغه طرف چې پر دوی باندې انتقاد لري د طالب رهبری دوی او امریکایان باید په خپل سره جوړ شي. موږ قانونا چې کله مشورې لوی جرګې تصمیمونه او ولسمشر فرمان ورکړ موږ په وړاندې باندې هیڅ کړنه وینو. نو دا مسله زموږ نه پاتې نه ده. د صلح او مذاکراتو پیل زموږ له اړخه نه دی ځنډل شوی بلکې دغه عامل دی چې تر اوسه پورې طالبان لا هوکړه نه کړې. دوی مسله زموږ د کمانډیانو ده او زموږ د بندیانو چې دوی سره طالبانو سره دي. نو موږ دوی بندیان خلاصو د لسل مخې دوی هم باید زموږ بندیان خلاص کړي. هغه لسمه ورسره شریک کړی دی. امید دی چې دغه مسله تکمیل شي او خلاص شي او دوی زموږ بندیان نه خلاص کړي موږ دوی را خلاص کړو. موږ دوی په وړاندې باندې خپل مسؤلیت ادا کړو. دوی زموږ په وړاندې باندې او قدم په قدم باندې اعتماد سازي وشي باور نه جوړ شي او مخکلار شو مذاکرات پیل شي صلح راشي.
عرب نیوز اهم د افغانستان د سولې پروسې په اړه مقاله چاپ کړې ده. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې حسین او پرمختګ یو سولېز افغانستان ته پته مده. لیکوال زیاته افغانستان له کلونو راهیسې په جګړو کې ښکیل دی خو وایي خلکو له تیر وختونو نه داسې تجربه اخیستي چې د سولې لار کې محتادانه باید ګام واخلي. خو دغه احتیاط به څنګه په پام کې نیول کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب د سیاسي مبصر سید خالد سادات نه اورو.
زه فکر کوم چې ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان حکومت د سولې مسله کې د سو جهاتونو احتیاط اخلي. یو دا چې عموما نظر دا ده چې د طالبانو سره باید خبر پدې یو حساس مسله کې مختلف شي یا پدې یو مرحله کې مختلف شي چې آینده خندونه ایجاد نشي. که چیرته افغانستان حکومت احتیاط نکارونه خل نو ممکن د یو لوی بنبست سره مخامخ شي. دویمه خبره ده د پاکستان د مسله د امدارنګ د سیمې د حساسیتونو مسله ده. د هند او د پاکستان ترمنځ رقابت، د ایران او سعودي ترمنځ رقابت، یا نور سیمه ایز رقابتونه چې د افغانستان د سولې مسلې پورې تړلې دي، نو دې ته په کتو افغان حکومت کوښښ کوي تر څو داسې احتیاطانه اقدام واخلي. دریمه مهمه خبره ده چې موږ له جګړې څخه راوز سولې ته ځو. په سولې کې طبیعي خبره ده چې باید احتیاط نه کار واخیستل شي. هغه مسایل، هغه خنډونه او هغه لوی ابهامات چې وجود لري دا په احتیاط سره له منځه تلل شي.
د افغانستان خلک په بین الافغاني خبرو کې چیرې دي؟ دا د ډیپلوماټ خبرونه دی ویل کنه سرلیک دی. لیکوال وایي د سولې په خبرو کې باید د عام افغانانو دریسته پام وشي، نه د څو مشخصو شخصیتونو. اوس پوښتنه دا ده چې د سولې په خبرو کې څه باید وشي تر څو عام افغانانو دریز په پام کې ونیول شي. په دې اړه د سولې د انستیتیوت د مرستیال حکمت الله اعظمی نظر اورو.
افغانان داسې یو ټیم ته ضرورت لري چې دی د دوی نمائندګي وکړي، چې دوی د هر درد څخه خبر وسیږي او دا ډیر لازمه ده. د دین علاوه چې یو سیاسي بیس ولري باید په خلکو د مشکلاتو څخه خبر اوسېږي او هغه د افغانستان د هر قشر څخه چوي. د دې نه علاوه زه فکر کوم یو شی چې ډېر مهم دی هغه د مذاکرې زده کړه ده چې د ټریننګونو په دې کې ولري چې متاسفانه زه د وسنی ټیم کې ډېر محدود افراد د علم لري چې څنګه صحیح مذاکره وکړي. نو مذاکره یو اسانه دغه نه دی بحث نه دی چې څنګه د خپل خلکو غوښتنې په صحیح معنی باندې وکړي او هغوی څنګه صحیح نمایندګي وکولی شي. دا به یو ستونزمن کار وي او په کار د چې دې لپاره په کور داخل کې ډېر هڅې ورته وشي چې تر څو پورې وکولی شي چې په صحیح معنی باندې د افغانانو غږ د طالبانو پر وړاندې باندې راپورته شي او هغه څه چې افغانان غواړي هغه باید ترلاسه کړي.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غاک سرمقاله ده.
امریکا په خپل شموله ولاړه د چوای د سوری د خلکو په خلاف د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم د خپل بشمار عام قاتلونو لپاره مسول ګڼي چې زینی د جنگي جنایتونو او د بشریت په خلاف د جنایت سطح ته رسیدلې دي. همدایله ته چې د بهرانه وچارو او د خزانه وزارتونو د جولای د میاشتې په نوښتمه نیټه د سوری د ملکی ژغورنې د کیسر د لاهي او نورو صلاحیت لرونکو په اساس 14 نوی غوراوی څرګند شول. د اسد رژیم د دوه ډیرو بدنامو عام قاتلونو د قربانیانو په احترام او د ورستی ټاکلو د یوې برخې په حیث د هما او د معرت النعمان نومونه یاد شوي. د اسد عسکرو 9 کاله پخوا د هما خر په ډیره بېرحمۍ محاصره کړه او په لسګونو سوله ییز مظاهرتیانې په داسې حال کې ووژل چې نتیجه یې ټکان ورکوونکې وه. دا صدر رژیم او د دې متحدینو یو کال په خوا د معرت النعمان په یو مارکیټ چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې و بمباری وکړه. دوه څلور بیګونا سوریان د روژی په شپه مخکې له دې نه چې کورنۍ افطار ته راکېنی ووژل. دا صدر رژیم پاوز په سلګونو زره ملکیان ووژل، بندیان یې کړل، سوله ییز احتجاج کوونکي شکنجه کړل او بیل دې چې د سان جوان ته پام وشي ښوونځي، روغتونونه او مارکیټونه تباه کړی شول. امریکایي چارواکو د اجرایي فرمان 1389 مطابق د زهید توفیق الاسد د ځوان زوی کرم الاسد نه علاوه زهید توفیق الاسد او د سوری د عربو د پوز لومړی فریقه غوره کړه. امریکا د اجرایي فرمان 1389 مطابق د بشار الاسد زوی حافظ الاسد هم وټک. امریکا به بشار الاسد او د رژیم د خپل عام قاتلونو مسول ګڼي په داسې حال کې چې د دوی د قربانیانو یاد به د تل لپاره ژوندی وي. اوس د دې وخت دی چې د اسد بې ضرورته او بې رحمه جنگ پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2254 پریکړې له مخې سیاسي حال یوازنۍ باوري لار د سوری د خلکو د سولې لپاره ده. د کیسر لایحه او د سوری په خلاف د بندیزونو د لګولو د نورو امریکایي چارواکو هدف دا نه ده چې د سوری خلکو ته تاوان ورسیږي او نه یې هدف بشری مرستې دي، یا دا چې د سوری په شمال ختیځ کې د باثباته کېدو د فعالیتونو په مخ کې خنډونه واچوي. امریکا به خپل بشری مرستو ته دوام ورکړي حتی په هغو سیمو کې چې د اسد د رژیم تر کنټرول لاندې دي. امریکا له هغه وخت نه راپدې خو چې دغه جنجال پیل شوه ده 1.3 میلیارډ ډالر بشری مرسته کړې ده او دې ته به دوام ورکړي. د هما د معرت النعمان د اسد رژیم د جنگ د نورو جنایتونو او د بشریت په خلاف د جنایتونو د قربانیان لپاره باید حساب کتاب او عدالت وي. دا صدر رژیم هغه څوک چې ملاتړ کوي یو ساده انتخاب لري چې د تلپاتې سیاسي حل په لور د نه بدلیدونکو ګامونو وچتول دي چې د سوری جنجال په داسې طریقه پای ته ورسوي چې د خلکو د حقوق او حیثیت احترام وکړي. یا د نوو سخت او مایوب کونکو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشي.